په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېرې برخې موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سپینې مڼۍ تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي ایشتل شوي. په خوست کې د علماو د شورا پخوانی مشر مولوي محمد سردار زدران طالبانو نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینې مڼۍ تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي ایشتل شوي. د سپینې مڼۍ ویاند جن ساکي په یو بیان کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په دې اړه خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي چې د دغه برید سره سره د کابل د هوایي ډګر د تخلیه عملیات نه دي ګډوډ شوي او هغه عادي روان دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې بایدن په خپل امر ټینګار کړی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره هڅې دوه برابره شي. راپورونو له مخې نن څو توغندي په کابل هوایي ډګر چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ایشتل شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ډګر پر لور تر 50 پورې توغندي ایشتل شوي خو د هوایي مدافع سیستم یې مخه نیولې. دا نه ده څرګنده چې آیا ټول توغندي شنکړی شوي که څنګه. یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې د توغندیو ټوټې په سړکونو رالوېدلې دي. تر اوسه د دغو توغندیو له امله د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې په کابل هوایي ډګر کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و، دیارلس امریکایي سرتېري او لږ تر لږه 120 افغانان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. له دغه برید دوه ورځې وروسته امریکایي بی پیلوټ الوتکې په ننګرهار کې په یوه غچ اخیستونکي برید کې د داعش دوه غړي ووژل او په کابل کې پرون په یوه برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه یووړ. له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې به ټول امریکایي ځواکونه سبا سه شنبې له افغانستان ووځي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د مرکزي قواو قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. د دې قمندانۍ ویاند بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانۍ ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. امریکایي سي ان ان تلویزیون بیا ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زدران د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د مولوي زدران زوی سمی اولا زدران ازادي راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیت اړوند کسان په دوه رنجر موټرو کې کور ته ورغلل او پلار یې له ځان سره بوت.
واساته په فرموري چې موبایل نه باندې یو ساتنه بعد مونږ د فیسبوک لارې اکسونه اوریدل چې موري چې باندې سترګې تلړي وي او فیسبوک کې ځکړې ول چې دانی ول شوی دی.
سمه اولاد زدران وای د طالبانو کسانو پلار ته ویلي و چې د خوست والی غواړي ورسره وویني خو وروسته څرګنده شو چې پلار د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ته وړی او تر اوسه ورسره بندي دی. نوموړی وایي سره له دې چې طالبانو عمومي بښنه اعلان کړې نه پوهېږي چې پلار یې ولې دوی بندي کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي او نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالاتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سه شنبې د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یکشنبه کاسو ته ورسېده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده، د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمینې برشتینې ته ورسېدل. د کاسو ولسمشر د هېواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربهتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هېواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له 14 راهیسې چې طالبانو کابل ونیو، له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هېوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هېوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سخت دریځه ډلو له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کوي. د یمن پر لوی اډې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپيان شوي دي. یمن د پوځي ویان محمد النقيب ویلي چې پر الاینات هوایی اډې د برید کې دولت پلاوي سرتیري وژل شوي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ حمله بلل شوي. د ایران له ملاتړه برخمن حوثي سخت دریځ د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي برید مسؤلیت هم پوځ پر حوثي وسلوالو اچولی، خو حوثي وسلوالو هغه رد کړی او کومې بلې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ چې ایدا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړۍ به رامنځته کړي. رویترز خبري اژان د بایدن په حواله ویلي چې دا توپان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي لسګونه زره هغو کسانو ته پناه ځای جوړوي چې د دغه توپان له امله ښایي له خپلو کورونو بې ځایه شي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکا. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څېرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ملا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم محضر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کره ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت ځای مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې ده. لبخوان په کندهار کې وو، د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده. هر کله که وغواړي ان شاء الله له هغې نه به ځانم ښکاره کړي، به د هغې خبرې.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دینی زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دنده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنیو ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلا مشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنګټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سباستیشن بیدی آگوست یو دیرشمه لأفانسان در طول امریکایی زواکونو دی وطلو ورسته نیته ده. انتونی بلینکن وی لدی نیته ورسته با دوی اسم لاسی افغانستان که دیپلوماتیک حضور و نلری خو ده هغو افغانانو لاسنوی بو که چه غواری لأفانسان ووزی. پدیره نور تفصیل پدیره پود که
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل سوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومت ولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسېدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپله مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اګست له 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اګست له 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولی شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,00,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
زمانم شاهین دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ د سلوی جرګې جګړه سره مخامخ سی وو. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل، بلې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د ډېر ظلمونه وکړل نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړه. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاغې د کندهار ولایت څخه نظام ته ورېدي. وسنو دا دی نظام هم د افغانستان د ړنګ سیمر وروسته نه همدا ده چې د خپل ملي ورته حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید درته دې وروزل شي او درته د افغانستان هنده ملي ورته وبلل شي. دا زموږ د تعلیم چارواکو نه خواهش. بیا دوی هم ملي اردو یا پول جوړوي دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده چې دا اوس په شل کاله کې جوړ شوی دی.